السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښه وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي چې د خبري اعلان سره د طالبانو بد چلند او تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له طالبانو غوښتي چې نیول شوي ټول خبري اعلان او د رسنیو کارکوونکي آزاد کړي او د ملګرو ملتونو په ټکو د خبري اعلان په وړاندې ظالمانه کړنې پای ته ورسوي. د خبري اعلان د خوندیتوب کمیټې هم دا پرون وویل چې طالبانو په کابل، هرات او پکتیا کې تازه څلور خبري اعلان نیولي او یا یې وهل تکولي دي. جرمنی وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمنی ته انتقالیږي. جرمنی ویلي د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ را وروسته تر 1300 ډېر افغانان چې له خطر سره مخامخ وو خپل هیواد ته بیولي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د ویتنام سره دوستانه سیالي لري. دا لوبه د آسیا د ملتونو جام ته د چمتووالي په لړ کې په ویتنام کې ترسره کیږي. د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالۍ چې هند کې ترسره کیږي، افغانستان پکې په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، هند او کمبودیا سره لوبیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو د چمتو کولو ژمنه ورکړې چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلي بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړه لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو چې وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې متاسفانه دا راپور د ایران او نړیوالې اټومي انرژي ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 21، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14، او جلال آباد آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 40.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د پاکستان د قومي مشرانو یو پلاوی افغانستان کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د خبرو پر دې باندې نیوکه هم شته.
دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره.
اروپایی او د منځنۍ اسیا چارواکي پر افغانستان غږېدلي. د خبرو جزئیات یې درکوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار د خرابۍ له کبله هوایي حریم له پاکستانه کنټرولېده.
ټولو پروازونو ته خدمات زموږ د ترانسپورټ او چلن وزارت د خوانه وړاندې کیږي. داسې نه ده چې د کوم بل هیواد د خوانه خدمات وړاندې شي.
او امریکا اوکراین ته داسې توغندي سیستم ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف ویشتلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي اوریدونکو د سر موضوع دا ده چې کابل نن د اسلام آباد د یو پلاوی کوربه دی. دغه پلاوی د پاکستان له قبایلي سیمو راغلی تر څو په کابل کې د طالبانو په منځګړیتوب له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره خبري وکړي. دا چې جزئیات څه دي په همدې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان دغه جزئیات له مشال رادیو سره شیبه مخکې شریک کړي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. لکه په کابل کې د پاکستاني جرګې یو غړي سره خبرو شوې د واتس اپ د لارې. نو هغه وخت هغه وویل چې دوی په کابل په یو هوټل کې، انټر کانټینینټل هوټل کې دوی ناست دي، او اته کسیزه د پاکستاني طالبانو یو پلاوی یو وفد هغه هم هغه هوټل ته د راتلو په حال کې وو، او دغه جرګې د غړي چې نوم یې نه اخیستل یاد بشي په مرکه کې یا په خبرو کې، هغه دا وویل چې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغې چې کوم داخله وزیر دی سرپرست سراج الدین حقانی، هغه هم پلانو چې په دغه خبرو کې شرکت وکړي. نو دا و خو دغه اولنۍ غونډه ده چې کرنه جرګه سهار کابل ته رسېدلې وه، او څنګه چې تاسو وویل د جرګې یو غړي سره چې کله مونږ خبرې کړې وې شوکت الله خان سره، چې دا د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر هم دی او د باجوړ نه یو قبایلي مشر هم دی، نو د ویلې چې د 500 زیات خلک په دغه جرګه کې دي، شخصیاتي پکې مخکې والا جرګه محدود وه، د وزیرستان خلک به وو، لیکن اوس پکې شوکت الله خان دا ومنه د خپل هغه د باجوړ دی او د خیبر ایجنسی پکې هم شاجی ګل افریدی دغه رنګې د نورو لکه کور مینه پکې بیا وفاقي وزیر هم دی ساجد حسین توری، هغه هم په دغه دغه جرګه کې د هغې برخه ده. جرګه دا وری نسبتا د ډېرو علاقو دغه جرګه باندې اوس تنقید هم شوی دی، افراسیا پټک تنقید کړی، هغه وایي چې دا نظر دی چې دا جرګه حکومت دا خلک نامزد کړي دي او دا به دویات هغه آزاد توګه باندې دغه دا نظر دی. بهرحال جرګه په داسې حال کې په کابل کې موجود ده چې وړاندې ځینې سرچینو په کابل کې هغوی د پرمختګ خبره کړې وه، دائم ویلو چې خبرې یو سنجیده مرحلې ته داخل شوي دي. نو وګورو دا غونډه پای ته رسي نو چې څه نتیجې مخته راځي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې کابل ته د پاکستان د قومي مشرانو د راتګ حال راکوه. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کتونکو د جرګې په دې ډول یا د خبرو په دې ډول نیوکې هم کړې دي. په دې انتقاد کوونکو کې یو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دی. له نوموړي سره ګولایاز مرکه کړې ده.
چې دا چې کوم قبایلي جرګې تللې دي، دا جرګې د فوج له خوا جوړې شوې دي. دومره خبره دا ده چې دوی مذاکرات کوي د څه لپاره؟ چې طالبان بیرته راولي د دې لپاره. نو پرون خو د جنگونه کول د دې لپاره چې طالبان د دغه نه ولري، نن دوی مذاکرات کوي چې راولي. دا کومه خبره شروع ده چې کله شړلو د لپاره دلته خلک ولسونه یعنی په غضب کوا، کله بیا د راوستلو د لپاره پس غضب کوا، او بل ګارنټي څه ده چې واپس یې راوستل بیرته به بل ورځ بیا دای اپریشن نه یا بل شی نه کوي چې زه اوس بیا وباسم. بیا په لکونو خلک آی ډی چیز کیږي، بیا به په زرګونو خلک مسنګ پرسن جوړیږي، بیا به چې پوسټونو باندې پښتنو ته کنځلې کیږي. نو دغه څه ګارنټي ده؟ دغه سټیټ پښتنو ته ګارنټي څه ورکوي؟ دلته زمونږ پوښتنه د سټیټ نه دي، د ریاست نه مو پوښتنه دي چې دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي په کومو شرایط باندې کوي.
خو په دې مذاکراتو کې او مشران هم شامل دي کنه؟ منظور په دا وګورو،
دا مشران د فوج په خلط لیدي دي، دا مشران په خپل طبيعت نه دي تللي. دا څه داسې نه ده شوي چې کامي جرګې شوي دي، هغه پریکړې کړې دي چې موږ دا خلک واپس راولو، دا هغه نه دي کړي. دا فوج جرګې راغوښتې دي، کای حکومت پلوه مشران کوي، کای څوک هم کوي دا کار. موږ اولس دغه پښتنه کوو چې ګارنټي سره دراتلونکي.
منظور تاسو خو د ضمانت خبره کوي، کچری د دې جرګې د لارې مذاکرات کیږي، مذاکرات کامیابیږي او امن راځي، نو هم به تاسو مخالفت کوي؟
د امن مخالفت موږ نه کوو، خو د یو بل جنگ د لپاره تیاری ته د امن نام ورکول کچری کیږي، موږ به ظاهره خبره د خپل خدشات ظاهرو. دا څه نه چې دلته بیرته یعنی طالبان راولي، دا خدشه خوشته دی چې سبا بیا ووی 15 میاشتې پس مایده ماته شوه، چې مایده ماته شوله بیا زموږ سره څه ګارنټي ده چې مایده به موږ بیا بیرته بحال وساتو؟ چې یو ځل ماته شوله نو ملبه به په چا راځي؟ د دغه ډیپریسس چې کوم دي، د دغه فیصلې ملبا، د دغه مایده ملبا، دا به په چا راځي؟ دا په پښتون قام راځي، دا په پښتون اولس راځي. نو سبا چې دا تباهي او بربادي سره مخامخ کیږي، په لکونو خلک بیا یعنی آی ډی پیز کیږي، مسنگ پرسن جوړیږي، دلته علاقې تباه کیږي، بربادی کی، کورونه، سکولونه، بازارونه، هر شی بیا د سره تباه کیږي. نو بیا دغه نه دا ډېره ښه خبره نه چې نن نه غږ پورته شي او یو داسې لار، یو داسې خبره وشي چې هغه د عام ولسونو په ګټه وي. هغه
د دې لپاره به حکمت عملي څه ده ستاسې په نظر مانی په کار بیا څه دي؟
زما په نظر باندې دغه ټول چې څومره هم سره واندي، دا حقیقي چې کوم یعنی ولسی نمائندگی ده، دلته سیاسي قوتونه دي، دلته دا ولسون نمائندگی ده دغه ټول بش دا د ټول راوغشت شي دغه نمائندگی ده راوغشت شي سٹیټ ته اول مشوره ده دوی سره وکي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو پرون د دې هیواد په چارو کې د یوې ګډې تګلارې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي دوی ټینګار کړی چې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو چارواکو پرون په الماتی کې د افغانستان په اړه غونډه کړې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلسن چې د غونډه کې یې ګډون کړی وایي دوی د افغانستان د هر اړخیز وضعیت او په دې اړه یوې ګډې تګلارې ته د رسیدو په اړه بحثونه کړي. د ښاغلي نیکلسن په ګډون د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي طرحې هاکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان چارواکي هم د غونډې ګډونوالو. خغلی نیکلسن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې باید وکولی شي ښوونځي ته ولاړ شي، کار وکړي او په عامه ژوند کې په بشپړه توګه برخه واخلي. د ده په خبره دوی د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د نړیوالې ټولنې نوښتونه ومنل او د سیمه ییز ثبات او په دې اړه یې د خبرو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي ارزان غازی خان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې ناسته کې پر دې بحث شوی چې اوسمهال په افغانستان کې د ثبات لپاره په اغېزمنه توګه د یو لاړ مسایلو حل او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طرحې هاکالا دا غونډه د افغانستان په اړه د مرکزي اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مخکنیو ناستو دوام بللی او زیاتوي. دوی پر هغو پالیسیو خبرې کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ازادۍ حقونه اغېزمنوي. اغلی هاکالا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي غونډه کې د افغانستان او د سیمې امنیت او ترخوای د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې اوسنۍ ننګونې هم تر بحث لاندې نیول شوې. له طالبانو مو وپوښتل چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او که نه او په دې اړه یې دریځ څه دی، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. دا غونډه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ هم په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت شورا سلاکارانو ناسته وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امنیت د ټولو ګاونډیو او سیمې هیوادونو په ګټه دی. خو په دې ناسته کې دا هم وویل شو چې هېڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هر رامنځته کېدونکی تحول باید د افغانانو په مشرۍ وي. په دې ناسته کې دا دوه هیوادونو استازو له طالبانو دا غوښتي وو چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره باید د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
وسام ورزو خوستا په خوس کې لنګدې درې زره حقوق ځو نارینه وو دولتي ازموینې پیل شوې چې په خصوصي روغتیايي انسټیټیوټونو کې دوه کلنې روغتیايي زده کړې کړي.
په خوست کې د روغتیايي انسټیټیوټونو لنګدې درې زره کسانو څخه د ارزیابۍ ازموینې پیل شوې. د ازموینې ګډونوالو په بیلابیلو برخو کې دوه کلنې روغتیايي زده کړې کړي چې 1200 نجونې او 1200 نارینه دي. کوم کسان چې په دولتي ازموینه کې بریالي شي هغوی ته د روغتیا وزارت لخوا رسمي اسناد ورکول کیږي چې بیا کولای شي په حکومتي او خصوصي روغتیايي مرکزونو کې دندې ترسره کړي. غوټۍ چې دوه کاله وړاندې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو له انسټیټیوټه فارغه شوې ده، ازادي راډیو ته وویل د دولتي ازموینې او اسنادو د نشتون له کبله څو ځلې د کارونو فرصتونه د لاسه ورکړل.
کله چې انټرویو اخلي موږ مخته وظیفه نه راکوي، د دې لپاره چې دولتي ارزیابي مو نه وي ورکړي نو موږ د اسلامي اماراتو نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یو ځلې باید دا د اگزیټ امتحان آمادګي ونیسي ترڅو موږ وکړی شو په دولتي سکتورونو کې خپلې وظیفې وکړو.
سیما بریمن هم دو کاله مخکې د حکیم تنیوال انستیتیوت د نیمه طبي زده کړو له برخې فارغه شوې ده. خود دې په وینا چې په دې موده کې نه ورته دنده پیدا شوي او نه یې په مستق کې عملي کار کړی دی.
دا چې ما په قدرې شفخانه کې امتحان ورکړه ان تر دې چې ټوله پارچه مې سیخه وه کتلی شي هر څیک انټروی ته کامیابه شوی وم. خو د دې په اساس چې میږ دا امتحان نه و ورکړی میږ اسناد نه وي ارزیبي شوي میږ نه کومې پتې شوي نه د دې څخه مې هیله دا دوی چې میږ ته دغه امتحان کار په کال کړي او بل دا چې میږ ته د کار زمینه برابره کړي.
په دولتي ازموینه کې شفافیت هغه مسله ده چې امتحان ورکوونکي په اړه اندېښنې لري.
ایمانم محمد الله موږ دا یو سیمه صرف شفاف پروسه واړو موږ په خپل سر ګلدل د زیاتره خلک راغلي دي په یو نامه په بل نامه په واسطه باندې نشټون نام فارغ شوی دی په اگزیټ اگزام کې دی په واسطه بازي په دې شهر ملي خپل ځانونه کامیاب کړی دي. په دې کې تاوان ده د سپیدي کې کوم خلک چې واقعتا لیاقت لري استعداد لري دی غوغه لیاقت پټ پاتې کیږي او کوم خلک چې واسطه لري او چا خبره شناخت لري هغه مخته کیږي.
بل لور ته د خوش روغتي چارواکي د طبي زده کړو د محصلانو او مسؤلانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی هڅه کوي چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د طبي زده کړو فارغانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وویل
ساعت امیر یاست بو ان شاء الله العزیز د مرکزی دولت څخه بار بار غوښتنې کو ترڅو هر کله په دې غزه کې امتحان وخستې شي. موږ بار بار کوشش کو چې دغه پسینې هم کام شي. مخکې لګ مشکلات ول خو د اسلامي امارات پر تاک سره بو موږ دای تا زمینه مسیده وو چې هم علر پرتی سیمه هم نګدې ځکه چې ځې خلیکی کې د دې اطمینان ورکو چې ولته بو دې میک استخدامو.
کسه هم شاوخوای ونی ملسی زمخ کې د خوص پروختونونو او کلینیکونو کې د روغتیایی کارکونکو نرسانو قابلگانو او حتی ډاکترانو کمی وو چې دا مهال تر ډیره د مسلکي کسانو د کمښت ستونزه هواره شوي. خو د نورو برخو په شان د روغتیا په برخه کې هم زرګونه مسلکي کسان کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه له طالبانو غواړي چې له خبريالانو سره چلند سم کړي او نیول شوي خبريالان بیرته راخوشي کړي.
با کنش از او من مواجه شدم.
زه د حقول غواخ سره مخ شوم. ما ته تند او تیز خبري وکړي سپیړې راکړه وای وهلم راته ویل ک وغه گیدلی بیا موږ در سره په هیګو.
سیمهیز خبريال رومان کریمی د طالبانو لخوا د خپل بند کېدو او وهلو ټکولو کیسه کوي. نوموړی وایي زه هغه مهال د طالبانو لخوا پوښتنو ته رایسار شوم چې په نهم د میمې د کابل په شهر نو سیمه کې په چارې حاجي یعقوب څلور لارې کې د میرمنو له اعتراض څخه راپور چمتو کاوه. ښاغلی کریمی وایي ټلیفون یې رانه واخیست او زما ټول شخصي اطلاعات وکتل شول. د نوموړي په خبره اووه ساعته له خپل ډریور سره د طالبانو په بند کې و چې وهله یې هم دی. رومان کریمی د سلام وطندار راډیو خبریال دی. هغه د خپلو وهلو ټکولو لامل د ښځو د اعتراض خبري پوښښ ښیي.
نگرانی اصلی من این است که نو تمام
زما اصلی اندیښنه دا ده چې ټولی ټولنیزې رسنۍ د فیسبوک او واتس اپ په ګډون شخصي معلومات عکسونه د فیسبوک او ټلیفون رمز دا ټولی رانه واخیستل. زه خوندی نه یم. زما ټولی ټولنیزې رسنۍ د طالبانو د استخباراتو په کنټرول کې دي.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته د خبریالانو د نیولو ځورولو او وهلو ټکولو پاکله ډیر راپورونه خپاره شول. د افغانستان له رسنیو سره د طالبانو تند چلند تل د نړیوالې ټولنې غبرګون هم راپارولی دی. په دې وروستیو کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبان د سلام وطندار خبریال رومان کریمی او د هغه د ډریور د زورولو او وهلو په اړه وضاحت ورکړي. یادې کمیټې دغه شان ویلي چې طالبان د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار او د دایکندي په ولایت کې د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسنی پرته له کوم قید او شرط څخه خوشي کړي. دا دوه خبریالان د می په څلېرشتمه په کابل او هرات ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د خبریالانو غورځنګ د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل غږ د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د وضعیت په اړه اوچت کړ. د دې غورځنګ غړي رسول شهزاد ازادي راډیو ته ویل له خبریالانو څخه ملاتړ باید نیخ په نیغه د خبریال له خپل ادرسه وشي، نه دا چې د خبریالانو د بنسټونو لخوا وشي.
بیش از 90% از خبرنګار
په سلو کې 90% خبریالانو بیکاره شوي دي. موږ د رسنیو له مرستندوی بنسټونو څخه وغوښتل چې ښځینه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما ویلي دي چې د خبریالانو ځورول او وهل ټکول لا هم دوام لري. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه له طالبانو څخه غوښتي چې ټول نیول شوي رسنیز کارکوونکي خوشي کړي او د خبريالانو ګواښولو او په خپل سر نیولو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو خبريالانو او فعالانو لکه لیکوال او مدني فعال عماد الدین دوران برخلیک لا معلوم نه دی. د خبريالانو نړیوالې کمیټې ویلي چې دا یې مستنده کړې ده چې د طالبانو د استخباراتو ریاست خبريالان او رسنۍ کنټرولوي. د طالبانو ویان په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د رادار سیستم د پاکستان د لاند وخت لپاره کنټرولې ده.
د افغانستان د رادار سیستم بیا ځلې رغېدل. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد د رادار سیستم په بشپړ ډول رغول شوی او د ملکی الوطنو ټول خدمتونه د دوی لولوري تر سره کیږي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونه ناسم دي چې ګوند د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي لامل پاکستان د دې هیواد هوایی حریم ته لاسرسي پیدا کړي.
کله چې خارجي قوا وتل رادار تخریب کړي وو چې بیرته ورغول شو ټول پروازونو ته خدمات موږ د ترانسپورت او چلن وزارت د خوانه وړاندې کیږي. دا سینه ده چې د کومبل هیواد د خوانه از موږ هوایی حریم خدمات وړاندې شي.
خو دا چې د افغانستان رادار سیستم دقیق بیا ځلې کله ورغول شو، له دې وړاندې د رادار د خرابوالي پر مهال د افغانستان هوایي حریم څنګه کنټرولېده، نوموړی په اړه څه نه وایي. خو وړمه ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي له امله د دې هیواد هوایي حریم د پاکستان له لوري اداره کیږي. د طالبانو د ترانسپورت وزارت ویان دا هم وایي افغانستان د نړیوالو ملکی هوایی سازمانونو غړیتوب لري چې پر بنسټ یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د همیشنۍ او متقابلې همکارۍ هوکړه لیکونه لري. دی وایي اوسمهال د افغانستان له هوایی حریم هر ورځ له 50 تر 80 نړیوالې الوتکې عبور کوي چې له هرې تیریدونکې الوتکې $120 حق العبور اخیستل کیږي او له دې درکه هر کال افغانستان 15 میلیونه ډالر عاید کوي. خو د اقتصادي چارو د یو شمېر کارپوهانو په نظر خایده شمېرې ځکه غلطي وي چې که د ورځې په منځنۍ ډول 80 نړیوالې الوتکې د افغانستان له فضا تیرې شي، د میاشتې 1300 پروازه کیږي چې ټول میاشتنی عواید $1,296,000 او ټول کلنی عواید شاوخوا 15.5 میلیونه ډالر کیږي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال بیا د افغانستان له فضا په ورځنی ډول له 350 تر 400 د عبوري الوتکو راپورونه ورکول کیدل چې کلنی عواید نږدې 70 میلیونه ډالر اټکل شوي وو. د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې هیواد د رادار سیستم د ویجاړېدو راپورونه ورکول شل چې له امله یې د افغانستان هوایي ترانسپورت له ستونزو سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د کندهار او هرات د هوایي ډګرونو د ځمکنیو خدماتو د وړاندې کولو هوکړه د ګک په نوم د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره تمدید کړه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي دغه هوکړه عملي شوي او اوسمهال د یاد شرکت کارکوونکي د افغانستان په دریو هوایي ډګرونو کې ځمکني خدمات وړاندې کوي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ یاد شرکت له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو هوایي ډګرونو کې خدمات وړاندې کول چې د طالبانو حکومت ورسره څو ورځې وړاندې د ځینو شرایطو په بدلون یاد تړون تمدید کړ.
د طالبانو د حکومت د ملکی هوایی چرند چارو چارواکي وایي د کابل په ګډون یو شمېر نړیوال هوایی ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلېدو ته د چمتو کېدو په حال کې دي او دوی هیله مند دي چې تر یوې یا دو میاشتو پورې به د کابل هوایی ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایی چرند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې هغه قرارداد چې دوی په دې وروستیو کې د اماراتو له یوې کمپنۍ سره لاسلیک کړی، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا قرارداد چې موږ امضا کوي د ځمکني خدمات په حق له د الوتکو د پاره چې په انګریزي ورته ګراوند هانډلنګ سرویسز وایي، دا به کله چې الوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي درېدو ته د ترمینل په یو مخصوص ساحه کې درېږي، د هغه نه مجبور چې مسافر کوز سي او زینه ورته راوړل سي او بیا کارګو یا د مسافرینو بګیج او بکسونه کوز سي. همدا رقم تیاری وروسته دې صفا کېدو ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاری کیږي، تشنابونه پاکيږي، که هوا یخ وي، سړه وي، یخ بندي وي، واوري وي، تیاری ټول بهرنی ساحه د واوري او د یخ نه پاکيږي، بیا الوتنې ته چمتو کیږي، چې بیا ورسته بیا ورته مسافر انتقالیږي، یا د موټر په واسطه یا د اوتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوی لګیج او کارګو هر څه په الوتکه کې باریږي. بعد هغه الوتکه شاته پورې وهل کیږي تر څو چې لیکې ته برابر شي، او بیا انجنونه چالان شي، او بیا الوتکه د انجن په ذریعه حرکت کوي. دغه ټولې چارې جمع د بعضي خدماتو چې د مسافرینو ټکټونه چک کیږي، هغوی ته بورډینګ پاس توزیع کیږي، د هر الوتکه د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د هغه ځای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دې خدمات پورې اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د ګاک تر نامه لاندې چې یو شرکتي کمپنی ده د دې کمپنی په ذریعه ترسره کیږي.
دا خو د ځمکې هغه خدماتو چې دغه کمپنی سرته رسوي، نور خدمات کنټرول، رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کیدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیې کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅې منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نه کوي، او که ډېرې نورې برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نورې برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډېر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنا چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغوی امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باریږي، د هغه امنیت تو تلاشی و چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنی په ذریعه شاید ترسره شي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمه په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول ترسره شي.
د هوایی چلان یو مسؤل غلام جیلانی وفاو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
همدرد لغمان نه دا پیغام پریږدم، هیله سې نشر دا پیغام دی. موږ د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس په سیمه کې اوسېږو چې دا یو ډېره بانفوسه او ګرمیشتې علاقه، او ډېر نفوس پکې اوسېږي، او د موږ د کورو په سر پاخه لینونه تېر شوي دي. پاکستان ته برق تللی ده د تاجکستان، او من له برق نه بې برخې، او ډېر مشکلات دي. دا خو ګرمه علاقه ده، اوړه ده، او کاروبار نشته. ډېرو خلکو کاروبار به هم بې برق سره پیدا شي. تقریبا دوه کاله مخکې سروي هم شوي، او پایم پرتی دي. کله ناکله درولو والی هم راشي، پایم ودرې، خو بیا هم کار ودرېږي. او اوس بل هم په ټپه ولاړ ده. نو د مالې دغه د برق وزارت نه او ریاست نه او د ټولو مشرانو نه دغه هیله ده چې دغسې ټولو کارو ته بار دی چې توجه وکړي، دا واړه واړه نیمګړي کارونه سر ته ورسوي چې تر څو ولس هم لږ سهولت پیدا کړي او لږ تمه پیدا شي. وسلام. زه د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرم چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دغه واکسینونه خو چې دلته چې لوستې مې دي، یا ولاکه واکسین یا بل شی د اسلامي امارت. دا غوښتنه لرم چې ښه متوجه شي و دغه کار ته، تر څو ګرد هلته په سړک ولاړې دي، نور ته شي واکسین ورکړي، یا بل شی بل هلته په سړک ولاړې موږ ورستو، یا نه په مسجد ګرځي نه خلکو ته وایي هلته مشرګاټه پلاس ورکړي دوه نفر، یا خپل ورځې مای سبا کوي. د اسلامي امارت څخه هم ډېره غوښتنه دغه ده چې دغه ته ډېره ښه توجه وکړي. السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له سلامونه زموږ قبول کړي. بعد د سلامونو دا درخواست دی چې زموږ د ختیځې سیمې چې کومې دي، دې کې د غنمانو خلکو خپل جدادونه لس سره وړي دي، او دغه کوم غنمان چې دي دا اوس سوداګرو شروع کړي ده. په لارۍ ولارۍ باندې او په ګاډو ګاډو باندې غنمان راټولوي، او هغه ګودامونو له وړي، او ګودامونو کې هلته جذب کېږي، او بیا هغه نور ملکونو ته یا نور ممالکو ته اوړي. د غنمو کچه کې دا دلته لاول 200 افغانۍ او 1900 افغانۍ او وسې دي، وسې 400 افغانۍ او 800 ورسېده. د دې توانه او طاقت هیڅوک نه لري چې دا غنم واخلي. دا کم خلک به وسیږي، الله پاک دې د زړونو باندې د زړه حالو کې، او الله پاک دې دا د پردګ مستقیمونه په امان کې خلاص کړي. څومره ممالک چې موږ سره دي، بس 400 وجه دا موږ سره تم چار چلنه او سم سلوک نه کوي، او کوشش کوي چې دا موږ څومره چې بند کړو او زموږ ندی په روانه وړي. نو درخواست مې دا ده چې د یو ولایت نه بل ولایت ته چې غنم لاړ نه شي، د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته چې غنم لاړ نه شي، او کومه ولسوالۍ کې چې عمل ته باید چې عمل ته هغه تصدیه شي عمل ته،
او خلسی کی سپادت یو اخیستل کی دولت ته زمون دا درخواست چې دا گرانی به تر کوم وخت پور روانه دا ساتي او دا تکلیف او دا زحمت چې مسلمانانو سره مشت گریوان دی او دا ونه تعقد د غنخون لري الله دې وکړي چې زمون غدي غریب خلکو غو په خبره غور وشي او د دې غریب خلکو دغه کم تکلیف چې مخامخ دي دي تسمون لونی ورشي او دا کم نرخونه کی مغه دي هله ترش درته دي زوته ورسي و سره ګل دې څنګه ورواله
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.